سلامونه او نیکی هیلی لغرمی مخکی لس بجه شوی صفی و لستان گرایم تاسو دا ازادی راڈیو دغه پروگرام تا خراغ لاستویم وران دی ازادی راڈیوی مجله لرو خو ترغه مخکی خبرونه و راپورونه پیل پا خبرونه کو
په بلخ کې پرون د شیعگانو په جماعت باندې د وژل شوو کسانو شمیر 25 تنو ته رسیدلی دی. دا خبره د بلخ ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی رسنیو ته کړې ده. تر دې مخکې په دغه ښار کې د ابو علي سینا روغتون یو مسؤول ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې چاودنه کې لومړنیو ساعتونو کې روغتون ته لږ تر لږه 12 مړي ورلو شوي وو. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. خو د نتایج شویو رپورټونو په اساس باندې په بلخ کې د پرونۍ چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمېره تر دې څو چنده لوړه ده. چین پرون له پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په خپل منځ کې اختلافونه یا اندېښنې د خبرو له لارې حل کړي. چین دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې پاکستان د افغانستان په خوست او کونړ کې هوایي بریدونه وکړل او لږ تر لږه 30 تنه پکې ووژل شول. پر دغو حملو د اعتراض لپاره طالبانو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. پاکستان هم په اسلام آباد کې د افغانستان شارج دفیر وروغوخت. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی وانګ وین بین په بیجینګ کې خبرلانو ته وویل د دوو متحدانو ترمنځ په پوله کې وروستۍ شخړې پر پاکستاني ځواکونو د هغو حملو له کبله رامنځته شوې چې ادعا کېږي د افغانستان له خاورې شوې وي. ایران د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د هلمند سیند د اوبو د حق په اړه د 1993 کال موافقه رعایت کړي. د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د اوبو مسله ژر تر ژره حل کړي. مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمه ییزې همکارۍ ادارې ته په خطاب کې له هغوی وغوښتل چې په کابل کې پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1993 میلادي کال د اوبو د موافقې پر اساس له ایران سره د منل شوو اوبو برخه ومني. او د امریکا ولسمشر جیو بایدن پرون اوکراین ته یو بل 800 میلیون ډالري مرسته اعلان کړه. بایدن ویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د نویو حملو په وړاندې د اوکراین د دفاعي وړتیا د پیاوړتیا لپاره د 800 میلیون ډالرو په ارزښت پوځي او امنیتي مرسته اوکراین ته ورکوي. ولسمشر بایدن د امریکا ولسته په وینا کې د خپل هیواد له کانګرس وغوښتل چې اوکراین ته د وسلو د ورکولو لپاره دا اضافي بودیجه تصویب کړي. پرون په مزار شریف ښار کې د شیعهګانو په یو لوی او تاریخي جماعت سیدوکان سیمه کې یو خونړی بمی چاودنه وشوه. په بلخ کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی وایي په دغې چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 25 تنو ته رسیدلی دی. خو سیمه ییزو رسنیو د وژل شوو کسانو شمیر تر دې ډیر زیات لوړ ښودلی دی. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی. ملګرو ملتو دغه برید په کلکه غندلی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په مزار شریف، کابل، ننګرهار او کندوز کې له پرونیو حملو وروسته پر ملکی وګړو بریدونه د اندېښنې وړ وبلل. یونما په یو ټویټ کې غوښتنه کړې چې دا ډول بریدونه باید ژر تر ژره پای ته ورسول شي او عاملان سزا وویني. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بین پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې پر هزارګانو بیا برید شوی دی. د زیاته کړې چې پر شوانځو یو جماعتونو د هدفي بریدونو په اړه باید فوري څېړنې وشي او د هغو ځواب وویل شي. ښاغلی بنت همدارس د دا ډول پیښو د درېدو غوښتنه کړې ده. د مزار شریف ښار د سې دوکان د پرونۍ چاودنې په اړه د دغه ښار یو اوسیدونکي غلام رضا رویټرز خبري آژانس ته وویل
دا پیښه په رښتیا چې زړه بوږنوونکې وه. زه په ښار کې وم او په لومړیو شیبو کې مې ځان ورورساو. له بده مرغه د مرګ ژوبلو شمیر ډیر دی.
د مزار شریف یو بل اوسیدونکی موحد موهبي د طالبانو له حکومت غواړي چې د داسې پیښو د تکرار مخه ونیسي.
موږ په اصطلاح د امارت له چارواکو هیله کوو چې خلکو ته زیاته توجه وکړي، خلکو ته امنیت برابر کړي تر کله به دومره انتحاري بریدونه کیږي. د افغانستان حالات ډیر خراب سوي. موږ هیڅ ځای امنیت نه لرو.
کشور مو بسیار خراب است. ما هیڅ ځای امنیت نه داریم.
پرون په کابل، کندوز او ننګرهار کې هم چاودنې وشوې. په کندوز کې د طالبانو پر یو موټر په چاودنه کې څلور تنه ووژل شول او 19 نور ژوبل شول. د ته په ورته بل پیښه کې چې د ننګرهار په خوګیاڼي ورسوالي کې وشوه څلور تنه ووژل شوي او یو تن ټپي دی. د کابل د قمبر څلور لارې په پرونی چاودنه کې دو ماشومان ژوبل شوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویندوی خالد زران ویلي چې ماین په یوه ګلدان کې ایښودل شوی و. د ننګرهار، کابل او کندوز د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
و امریدل چې په مزار شریف ښار کې پرونی بمی چاودنه چې پکې ګڼ شیعه عبادت کوونکي وژل شوي او ټپیان دي، د ملګرو ملتونو لخوا په کلکه غندل شوی دغه برید داعش کړی دی. په افغانستان کې وروستۍ پرلپسې چاودنې د څه ښکارندوی کوي؟ اسمت ساروان په دې اړه په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاحکار شفیق همدم سره خبرې کړې او لومړی ورته ویلي چې د مزار شریف د شیعهګانو د جماعت د پرونۍ چاودنې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. ستاسو په نظر د داعش ګواښ د افغانستان لپاره څومره جدي دی؟
زما په اند په افغانستان کې د وروستۍ مرګونی تروریستي بریدونو دوه لاملونه لري. لومړی لامل یې داخلي او بل هم بهرني ده. د دنني یا داخلي لامل یې د داعش ډلې بې ساري وده او غښتلتیا، د طالبانو ضد وسلوالو مخالفو ډلو ډیروالی، په طالبانو کې داخلي اختلافات او درزونه، د خلکو او د طالبانو ترمنځ مخ پر زیاتېدو فاصله او د امنیت پر وسو کې د طالبانو پاتې راتلل دی. بهرني لاملونه یې د طالبانو ګاونډي هیوادونو، د سیمې هیوادونو او د نړۍ هیوادونو سره د طالبانو ناسم اړیکې دي، بالخصوص هغه هیوادونه چې د اورپکو په لاس د افغانستان په ناامني او ویجاړولو کې کافي تجربه لري او دوی غواړي چې د هر فرصت نه په ګټې اخیستو سره په افغانستان کې ناامني او خپل نفوذ پراخه کړي.
آیا دا بریدونه د دې معنی لري چې داعش په افغانستان کې د ودې په حال کې ده؟
داعش په افغانستان کې د ودې په حالت کې ده او دوی دلته د خپل د ودې لپاره یو آرام بستر پیدا کړی دی. دغه ډله د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په بې سارې توګه وده کړی او زما په اند اوس داعش د افغانستان د امنیت لپاره یو ستر ګواښ دی او دا ګواښ مخ په زیاتېدو هم دی. طالبان د داعش سره د مبارزې توان، مهارت، امکانات او حتی یوه ټینګه اراده هم نه لري.
ولې طالبان نه دي بریالي شوي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي؟
د دې مریدینو د مهارولو لپاره لازمه ده چې د یو ولسواک نظام له لارې د خلکو ملاتړ ترلاسه شي، با ډسپلین او روزول شوي مسلح ځواکونه دي بیا ورغول شي او د ګاونډي، سیمه ایز او د نړۍ هیوادونو سره د ښه تعلقاتو خاصه پاملرنه وشي. خو زه په دې باور یم چې طالبان لا تر دې دمه د داسې نظام، داسې ماحول او مسمر اړیکو په جوړولو کې پاتې راغلي.
د ناټو پخوانی سلاحکار شفیق همدم و چې په افغانستان کې د وروستیو مخ په زیاتېدونکو ناامنیو په ارتباط باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
ازادي رادیو ته غواګي است. په یو تازه تیرنه کې څرګنده شوې چې د طالبانو له لوري لښپګم ټولګي پورتنجونو د زده کړو مخنیوي سبب شوی چې اکثر انجونی خونځیو ته لاړې نشي. په دې تیرنه کې ول شوې چې په ځانګړي ډول د افغانستان په ولایتونو کې د انجونو اکثریت نه هیلې شوی او د پخوا پشان خوانځیو ته نزی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
سیفتی چلډرن مؤسسه وایي په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته افغان نجونو ته د زده کړو اجازه لا نه ده ورکړې، د افغانستان په ولایتونو کې نږدې 80% نجونې د زده کړو له حقه بې برخې شوې دي. سیف دی چلډرن، یونیسف او ایجوکیشن کلاستر په ګډه د هغو نجونو په اړه څېړنه کړې چې په تېره یوه میاشت کې ښوونځیو ته تللې دي. په راپور کې څرګنده شوی چې له 1,000,000 نجونو زده کوونکو څخه نږدې 15,000 ښوونځیو ته نه ځي. د سیف دی چلډرن د آسیا سیمه ایز رئیس اولیفر فرانچی وایي کله چې تیره میاشت د نوي تعلیمي کال په پیل کې نجونې په هیجان او خوشحالۍ ښوونځیو ته لاړې، هغه مهال یې سخت ټکان وخوړ چې ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړې شي. له هغه وخت سیف د چلډرن لنجونو سره خبري کړي او هغوی ورته ویلي په دې خاطر سخت زړونه مات شوي او نهیلي شوي چې له لومړني حق یعنې د زده کړو له حقه بې برخې شوي دي. د دغو نجونو په منځ کې یوه هم ګل مینه ده. دا وایي
ښوونځي ته خو موږ لاړو چې موږ امتحان ورکړو، موږ بېرته خپل ښوونځی شروع کړو، خو هغه چې هلته ورغلو موږ چې طالبانو بېرته وایي چې ولاړ شئ ته په کور کښېنئ. دې ډېره سخته خو موږ دا ته میاشتې ویلې چې موږ به بېرته به هغه پخوا زموږ ښوونځی شروع شي، موږ به خپل ځای ته ولاړ شو. نه وسول هغې سله تا دې چې ویل هغې سه نه وسول.
سیف د چلډرن زیاتوي تعلیم د ټولو ماشومانو په تېره بیا د نجونو د ژوند لپاره مهم دی. بې له زده کړو دوی په کم عمر د واده په شمول د لا زیات تشدد، بد سلوکۍ او سوء استفادې له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې د نجونو د ژغورنې او د هیواد د راتلونکي لپاره سیف د چلډرن پر افغان طالبانو ژغ کوي چې د ټولو عمرونو نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ستنې شي. سیف د چلډرن همدا راز ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو لپاره هیڅ راز اداري، لوجستیکي او یا بل ستونزه نشته چې د نجونو د زده کړو مخنیوی توجیه کړی شي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره
وخلي دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
د بشری حقوقو د سار ډلې پر طالبانو غکړی چې د هرات د خزو د زندان پخوانی مدیر علي عزیزی له زندان خوشی کړی. دغه سازمان په یونوی راپور کې ویل شوی د میرمن عزیزی قضیه د بشری حقوقو د سرغړاونو د جدي تورونو په څیرلو کې د طالب چارواکو د پاتراتلو ښکارندوی کوي. د علي عزیزی د کورنۍ غړي له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د هرات د زندان د خزینه مدیر د ورکیدو او نیولو په اړه وضاحت ورکړي، خو د طالبانو حکومت د علي عزیزی د ورکیدو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی راکړی. تفصیل په دغه رپورت کې.
د هرات د خزو د زندان د رئیس علي عزیزی لورکیدو څه باندې و میاستې تیریږي او د میرمن عزیزی د کورنۍ غړي د هغې د ژوند او مرګ به خبره له ژور خفګان سره مخ دي. د علي عزیزی ورور نذیر عارفی ادعا کوي چې طالبان له دوی سره همکاري ته زړه نه ښه کوي. نوموړي پر طالبانو غږ وکړ چې ځواب ویونکي اوسي او زر تر زره دي د خپل خور له حاله خبر کړي.
روزی که علیا ناپدید شده یعنی مدت 7
له هغه ورځ راهیسه چې علیا اوم یشت مخ کې ورکه شو، زموږ لټول حد سو سره سره هغه په هرات، کابل، ټونیزو شبکو او یا هم د نړیوال سازمانونو لکه د بخنه نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان له لای وکړي هیڅ کومه پایله نه دا ورکړي. طالبانو له یو ځل پرته نور موږ ته هیڅ ځواب نه دی ویلې. دوی د همکارۍ لپاره هیڅ نه حاضرېږي. موږ د علیا برخلیک څخه خبر نه یو.
خبري از علیا نه داریم.
ښاغلی عارفی ادا کوي چې خورې د هرات د ښځو په زندان کې د دندې پر مهال له یوې ټلیفوني اړیکې وروسته لا درکس وه. ښاغلی عارفی وایي چې علي عزیزی د هرات له سقوط وروسته څو ورځې په کور کې له ناستې وروسته د طالبانو په غوښتنه خپلې دندې ته حاضره سوه. د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شوی ویلي چې طالبانو د علي عزیزی د ورکېدو په اړه کره څېړنه نه ده کړې. د سازمان په خپل دې راپور کې لیکلي طالب چارواکي باید د میرمن عزیزی د ورکېدو په اړه زر تر زره څېړنه وکړي او له زندانه دې خوشی کړي او یادې د هغې د ساتلو ځای اعلان کړي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د میرمن عزیزی قضیه د بشري حقونو د سرغړونو د جدي تورونو په څېړلو کې د طالب چارواکو پاتې راتلل څرګندوي، خو د طالبانو ویاندویان د علي عزیزی د ورکېدو په اړه ازادي راډیو سره د مرکه کولو لپاره حاضر نه شول. د میرمن عزیزی د ورکېدو په لومړۍ ورځو کې د هرات لپاره د طالبانو د والی پخواني مرستیال مولوي شیر احمد امار ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د طالبانو بیا ځلې وخت رسیدو سره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده له خوا د بخښنې له حکم سره سره د پخوانیو دولتي سرتیرو او ملکي کارکوونکو د نیولو، ورکېدو او حتی د وزلو ډیر راپورونه ورکړل شوي دي، خو طالبانو په وار وار په دې پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. خو د بشري حقونو د څار ډلې پر طالبانو غږ کړی چې د خپلو ځواکونو د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره دې جدي اقدام وکړي او د تورونو په اړه دې بې پرې څېړنې وکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان د مالیه یا خزانه وزیر د پیسو له نړیوال صندوق ایم ایف څخه د پور د ترلاسه کولو لپاره په داسې حال کې واشنگتن ته لاړ چې نړیوال بانک اعلان وکړ د زیاتې ګرانۍ او د عاید د کمیدو له کبله د پاکستان د خلکو د پیر وس خورا کم شوی. د پیسو نړیوال صندوق عمران خان ته د پور ورکولو ژمنه کړې وه، خو د دې لپاره چې د دې سترې مالي ادارې شرطونه عملي نه کړل موافقه یې لغوه کړه. احمد تکل او نور جزئیات.
د پاکستان د نوی حکومت د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل پرون واشنگتن ته روان شو چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د هغو پورونو په اړه خبرې وکړي چې د صندوق کې پاکستان ته ورکړه درولې ده. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د پاکستان مخکینی حکومت ته د 6 میلیارد ډالر پور ورکړه زندولې وه. د پاکستان د خزانه وزیر واشنگتن ته تر روانېدو مخکې په یو ټویټ کې ولیکل، واشنگتن ته د سفر هدف یې دا دی چې د پیسو نړیوال صندوق هغه پورونه پاکستان ته ورکړي چې د عمران خان د حکومت پر مهال یې درولي او د پاکستان اقتصاد له خطر سره مخامخ کړی و. پاکستانی شنونکي وایي د دغه هیواد اقتصادي وضعیت اوس دومره خراب دی چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د نور پور له اخیستو پرته یې د ژغورنې بله لاره نشته. د عمران خان حکومت د پیسو له نړیوال صندوق سره په 2019 کال کې د 6 میلیارد ډالر پور موافقه لاسلیک کړې وه، خو IMF دا موافقه د دې لپاره لغوه کړه چې د پاکستان حکومت د دې نړیوال صندوق شرطونه پر ځای نه کړل. لبلې خو نړیوال صندوق په یو تازه راپور کې ویلي چې د پاکستان د 4.3 خلکو د ورځې عاید تر 3.2 ډالر یا 600 پاکستانی روپیو نه اوړي. د نړیوال بانک پر اساس د عاید د کمیدو او د نرخونو د لوړیدو له کبله د اکثرو پاکستانیانو پیرودواس کم شوی او د وضعیت په ځانګړي ډول د بېوزلو خلکو پر ژوند بد اغېز کړی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي را دی ونل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چګلې نو ما ودا ازادي را دیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو ګان.
ازادي راډیو په شلخلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم ازادي راډیوي مجله واوري.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
دا ازادي راډیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. دا دې ونی په خبرونه کې نقیب احمد عزیزی دا د بی فنونو د بحث په لړ کې د بدی پاړه راتغږي.
بدی نوی شي ته وای او ته بدی هدف دا دی چې دا خبره لزاره حتی شکل یې مرنوي کې او په معنا کې نو سبب وکړي.
دا د یاسین گنجان شعرونه او خبرې هم در اورو.
بدرنګي ډیر شو انجان نور بس تکنه ازغری بول د وطن ګلان کرونو رمونګ.
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دیاړه راپور لرو.
مخکې وختونو کې کوم مطالعه سخته و، مطالعه اسباب سخته و، دې تر څنګ د مسؤلیت اسباب نه و. نن وخت کې مطالعه سره سوي د بوختون کې عوامل هم ست.
د خبرونې په پیل کې د ونی فرهنګي خبرونه در اورو.
دا غخان بنسټ فرهنګي څنګه وای په افغانستان کې به د تاریخي آبدو او آثارو د رغونې چارې به تپیل کړي. د یاد بنسټ مسؤلانو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو سره په ناسته کې ویلي دي چې دا بنسټ چمتو دی د افغانستان تاریخي آبدی او آثار ورغوي. دا غخان بنسټ د فرهنګي څنګ رئیس اجمل میوندی ویلي چې د ګوهرشاد جام مینار، بالاحصار او ځینو نورو فرهنګي میراثونو د بیا رغونې په برخه کې به همکاري وکړي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ مشر وای ډیر ژر به په پرتګال کې یو لوی کنسرت جوړ کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست ویلي چې زده کوونکي په پرتګال کې ځای په ځای شوي او خپل زده کړې بیا پیل کړي دي. ښاغلی سرمست یادوي، پرتګالی ځوانان به هم را بولي چې له دوی سره په ګډه په دې کنسرت کې موسیقي وړاندې کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبانو له راتګ سره وتړل شو او زده کوونکي پرتګال هیواد ته انتقال شول. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیولو او بندي کولو لړۍ اندېښنې ډېرې کړې. د اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې طالبانو په کندهار، هرات او غور ولایتونو کې څو خبریالان زنداني کړل چې ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غړی غلام ربانی هدفمند تېره اونۍ په داسې حال کې چې په خپل کاري دفتر کې په کار بوخت و او د یو بل سیمه ییز خبریال ګل احمد خسرو سره یو ځای د طالبانو له لوري ونیول شو، خو ښاغلی خسرو تر دوه ساعته وروسته خوشي شوی، خو هدفمند هم د طالبانو په زندان کې دی. له دې وړاندې په کندهار کې یو سیمه ییز خبریال بسم الله وطن دوست او درې همکارانی او په هرات کې سیمه ییز خبریال خالق قادری نیول شوی وو، خو وطن دوست د پنج شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې لس ورځنی بند وروسته خوشي شوی دی. د طالبانو د حکومت وی اندویان که څه هم وایي چې د بیان آزادۍ ته ژمن دي، خو د دوی له لوري د خبریالانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ د خبریالانو اندېښنې ډېرې کړې دي.
تیرو خپرونو کې مو لومړی د ادبي فنونو، ورپسې د فصاحت او بلاغت، او دا اونۍ د بدی په اړه خبرې کوو. بدی د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفېږي؟ د بدی لفظي او مانوي ښکلاوې کومې دي؟ په دې اړه مو له نقیب احمد عزیزي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عزیز صاحب، بدی عربی کلمه ده او نوې څه ته وایي، خو کرا شو ادبیاتو ته په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفېږي؟
څنګه ستاسې وویل، بدی عربی کلمه ده او لفظا نوې شي ته وایي یا نوښت ته وایي، او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ د بلاغت درېیمه برخه عمده علم ده چې د نثر او شعر د لفظي او معنوي ښکلا سبب ګرځي. بدی په دوو عمده برخو باندې تقسیم شوی ده، چې ځینې لفظي ښکلاوې بولي او ځینې معنوي ښکلاوې بولي. نو بدی په ټوله کې د نثر او شعر د معنوي او لفظي ښکلا سبب ګرځي، او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي. نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسي که نثر وي که شعر وي، چې هغه له عادي خبرو بېله وي، او کله چې دغه ډول له عادي یا نارمل حالته په کلام کې انحراف ایجاد سي، نو د نوښت او خوند سبب ګرځي. کله چې یو کلام له عادي خبرو بیل شو، دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شا وي، او هغه بلاغي غرض د لوستونکي یا اوریدونکي پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې په هغه کې دغه مسایل نه وي.
تاسو د بدی د لفظي صنایو یا ښکلاو یادونه وکړه، د بدی لفظي صنایي یا ښکلاوې کومې دي؟
لفظي ښکلا دې ته وایي چې ولیکل سي، چې موږ مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي دغه کلمې او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل شوي یا داسې راغلي دي چې ښکلا یې پنځولې ده. موږ د بدی په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه چې لفظي ښکلاوې ورته وایي یا لفظي ښکلا ځینې ایجادېږي هغه یادولی شو. یو تجنیس دی چې خپله ډېر ډولونه لري، دویم اقتباس دی او درېیم مساجده. اوس نو تجنیس دا دی چې کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورتواله یا تکرار ولري، لکه اوس په د موږ تاسو د بدی په کتابونو کې چې مثالونه راغلي دي، هغه یو شعر به مو په یاد وي، ډېری په نصاب کې هم شامل و، د پیر محمد کاکړ کوم غزل و، هغه ورځ چې د ربا کا دا انعام عام. اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده او کله چې دغسې کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري، د لوستونکي توجه جلبوي، او دا لفظي صنعت ده، دا د بدی برخه ده. په قرآن کریم کې هم تر ډېره زیاته حده بدیعي لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلی شو. د کاروان صاحب یو شعر دی، ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو، وایي غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچونکو،
غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچونکو راځئ چې غچ یې واخلو چا وژلي چنارونه. اول خو دغه د چې زیات تکرار په دې شعر کې یو ناآشنا موسیقیت پېښ کړی دی. ناآشنا په دې دی چې که څوک په یو لحاظ آشنا موسیقیت هم ورته ویلی شو، یعنی که څوک په پښتو هم نه پوهېږي او دغه بیت واوري طبعا ورته منتظر کېږي او ورته متوجه کېږي چې دا له نورو خبرو بېل دی او دغه یو غږ پکې ډېر دی. اوس په دې کې جناس یا تجنس صنعت دا دی چې یو غچ دلته سیاد شوی د غچ غچ دا د مرغیو د غږ معنا لري او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنا لري. دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کېږي مګر معنا یې بېله ده. دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معناوي بېلې وي دا پخپله د انسان په ذهن او د انسان په عواطفو د انسان په زړه اغېز لري او د فکري تحرک سبب کېږي. ته داسې جملې او کلمې اوري چې هغه په شکل کې یو ډول وي خو معنا بېله بېله راته دایي کوي، نو دا پخپله یو بلاغي اغېز لري او دا په بدی کې تشریح کېږي او خصوصا د بدی په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسې جناس بولو. دغه ډول د سجه یادونه وسوه، سجه بیا په اصل کې د کوترې اواز ته وایي او د کوترې اواز یا د هر بل مرغه اواز د خلکو اغېز لري. یوه وجه یې دا ده چې په هغه کې داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي. دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایه د بیت مثال، په دې کې هم موږ هغه سچا تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو. عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اتکا دا ده چې په الفاظو کې راظاهرېږي، له معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده او هغه بلاغي غرضونه خو مو ویل چې د خلکو په عواطفو او احساساتو اغېز لري. او دغه یو بله خبره سم یېره نسي، اقتباس. اقتباس داسې دی چې دا پخپله یو لفظي صنعت دی، د یو بل چا خبره داسې رااخیستل چې د خپل کلام جز وګرځي همدې ته اقتباس وایي. اوس مثلا د یو شاعر نیمبایتي یو څوک د خپل نیمبایتي جز وګرځوي او داسې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دایي کې او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني. لکه موږ چې په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ راخلو په بله کې داسې پیونده اوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکي، نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبایتي یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي، او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا یې داسې پیوند کړي چې د نوي ښکلا د ایجاد سبب وګرځي. ځکه خو دغه موږ بدي نوي شي ته وایو او د بدي هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې ورنوی کړي او په معنا کې د نوښت سبب وګرځي.
مننه عزیز صاحب. حسنی تعلیل، تلمیح او مبالغه د بدی په مانوي صنایعو کې حسابي کې نور کوم ادبي صنعتونه د بدی په مانوي صنایعو کې راتلی شي؟
لکه تاسو څنګه یاد کړل حسنی تعلیل او دا نور دا په مانوي صنعتونو کې راځي. دغه ډول ایهام یا توریه هم په مانوي صنایعو کې راځي. ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله داسې دوی معناوې ولري، لري معنا او نږدې معنا. اصلا هدف لري معناوي مګر ظاهرا لوستونکی لکه ور باندې تیر سي وزي نږدې معنا واخلي. دغه ډول طباق، مقابله یا حسامیزي دا ټول د مانوي صنعتونو په ټله کې راځي. اوس مثلا د مقابلي صنعت په باره کې که زه درته ووایم، دا داسې یو مقابله داسې یو صنعت دی چې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي او لکه یو د بل په مقابل کې ستریږي داسې راسي. اوس مثلا که ناسته یاده سوي بیا ولاړه یاده سي، که مثلا خوب یاد سوي وي ویښه یاده سي. د استاد پسرلي یو بیت دی وایي: ساقي زموږ هم زده ده د مستۍ ناسته ولاړه، مینا ته به پرېوزم او ساغر ته به درېږم. وګوره، مینا ته پرېوتل او ساغر ته درېدل، مینا د ساغر په مقابل کې او د درېدلو په مقابل کې پرېوتل، دا ډول یې مثلا په متونو کې سړی ډېر تطبیقولی شي. موږ په دیني متن کې مثلا په قرآن کریم کې هم د تطبیق مثال نشته. دغه ډول په حدیثو کې، یعنی دا یوازې دا صنایع د دې لپاره نه دي چې یوازې شعر ور باندې د ښکلا سي، بلکې دا د عامو خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي. که څوک دغه صنعتونه وکاروي عامې خبرې هم ورباندې ښکلې کېږي. یعنی موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو یا په حساب ټوکیان دي، ټوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي، ځکه موږ خندولی سي. او موږ هر چا ته نه خاندو، موږ ځکه هر چا ته نه خاندو چې موږ د موږ هغه عواطف او احساساتو ته حرکت نه سي ورکولی. په ټوله کې د صنعتونو بلاغي که د بدي صنعتونه دي دغه ډول، که د بیان علم دی او که معاني، د دې هدف دا دی چې انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي. ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي چې حالت ته دغه قوت نه وي پکې. د یو ایراني نقاد خبره ده، هغه وایي چې شعر باید یا لکه ګرمي یا لکه سړي اوبه، داسې وي چې په چا یې ور وشیندې هغه باید خبر سي. داسې نه وي لکه ملایمې اوبه سي، چا په ځان باندې ورتوی هم سي خبرېږي نه. نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي. یوه بله مغالطه چې موږ پکې ونه لوېږو په لنډ ووایم، هغه دا ده چې یوازې دا نه څوک ووایي ما دا صنعتونه کارولي دي نو د ما شعر یا نثر ته دې ښه وویل سي. نه، دغه ټول وسایل دي، دا تا کارولي دي. د څه لپاره دي کارولي دي؟ په دې باندې موږ یو شی تشریح کوو. که د تشبیه په باره کې زه ووایم، د شاعر کار دا نه ده چې دی ووایي بالفرض د موږ کور لکه د تاسې کور داسې ده. د شاعر کار دا هم نه ده چې ووایي جانانه دغه سترګه دي لکه دغه بله سترګه داسې ده. یا مثلا فقط دا خبره نه ده شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح کړي چې دغه او دغه سره ورته دي. نه، د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یو بلاغي غرض وي. ته به په مشابهي باندې مشابه تشریح کوې، او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د ذوق هغه ولاړ حالت ته، یا د ذوق هغه ولاړو اوبو ته یې ډبره ورغورځوي او هغه په تحرک راولي او هغه خوند ایجادوي، هنري لذت ایجاد.
عزیزي صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي، خو هغه د پښتو جامه نه ده ورغوستل شوي، یعنی کټ مټ راژباړل شوي. یو څو هماغسې مثالونه ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو، نو له دغه اړخه د بدی په اړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدی په باره کې خو دا اسانه ویل کېدای شي عربو ایجاد کړه، عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل، دغسې نورو علماو کار ورباندې وکاو او ادب پوهانو کار ورباندې وکاو. پښتو ته هم بدی د شاعرۍ او د نورو هنري صنعتونو تر راتګ وروسته راغلی ده. تکسي اول دلته شعر راغلی ده، اول مثلا نثر لیکل سوی ده، وروسته خلک متوجه سوي ده چې دا ولې د یو فن په شکل یا د یو علم په شکل تشریح نه کړای شو. مثلا یو لاره باید موجوده وي، لکه په واوره کې لومړی سړی تیر سي بیا نور اسانه تیرېدای سي. یو مثال تاسې مې اشاره ورته وکړه، هغه دا ده که اوس موږ یو چا د خیرات جامې اغوستې وي او چا په خپله جوړې کړې وي، نو څونه زیات تفاوت دی وي. یو بیت رایاد شو له تاسې مې اورېدلی و، وایي: د خیرات یوه جوړه مې وه په غاړه، دا چې ما باندې اوږده وه زمانه وه. نو د موږ په فنونو کې یو څه خپلو ښکلا وته، زه بیا هم ټینګار کوم چې کار په کار دی. موږ په بدی کې دا د پوهنتونونو کې چپترونه د بدی تدریسیږي، دغه ډول کتابونه به هم په پښتو کې ورباندې لیکل سوي وي. داسې کتاب چې په پښتو کې زه اوس دستي فعلا حواله ورکړم ذهن ته نه راځي، خو داسې متفرقه مې لیدلي دي، مثلا په چپترونو کې، په ځینو کتابونو کې چې په بدی باندې په پښتو کې هم بحث سوی ده. خو یو شی بیا هم زه وایم چې موږ ته لږ دغه د بلاغي علومو کټګورایزیشن هم په کار دی چې اول صحیح بیان تشریح سي، بیا معنی او بیا بدی، ځکه دا یو له بل سره داسې د ځنځیر د کړیو غوندې رابطه لري. که اوس بالفرض یو څوک په تشبیهاتو ډېر ژور پوه نه شي، هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه شي خلاصولی. نو په پښتو کې یو څه کار سوی ده، سړی به ډېر ځان په شکایتونو هم نه اموخته کوي، خو له واقعیت هم سترګې نه شي پټېدای. اول د موږ کټګورایزیشن لږ ستونزه لري، دویم دا سه د پانتون له محصولینو سره سیزد تر ډیره وخت کې ته لایم هغه فقط څو مثالونه تر ډیره حد تر لاسه کوي چې بیا باید پنځان کې ماغه اغه مثال راوړي دا خپل داسې ویلم د مثالونه خو باید نوې سی او لکه فرمول داسې زدنه سي ممکن موږ نور صنعتونه د وخت تیرې دوه ایجاد کړی سو کشف کړو نو دا داسې نه کیږي سي اوس فقط دغه تر څلور صنعتونو تکینو او دا د لوی مثال سره په خلکو تطبیق کړو ممکن موږ نوې کولای کشف کړو ځکه موږ د کشف کړی سي موږ د همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو خپل جامه جوړول او خپل ساز جوړول د خپل سیمې هغه رواج کې ساتل خپل ذوق کې عملي کول نو لا د ښکلا سبب ګرځي او لا د خوند سبب ګرځي.
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. د یاسین گنجان څخه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې یې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزي لیسه کې کړي دي. لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
انجان سپ تاسو هم لکه د نورو افغانانو په سیر له وطنه کډوال سوي یاست نو چې کډوال سوي یاست شاعري کوي؟
د ما مهاجرت تقریبا دیرش کاله پوره کیږي او د ما اکثریت شاعري چې ده په مهاجرت کې شوې ده ولې چې دیرش کاله ډېر عمر ده نو اکثریت شاعري مې هم دلته کړې ده.
ښه، تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی دغه کډوالي ستاسو په شاعرۍ اغیزه کړې ده؟
په شاعرۍ باندې خامخا اغیزه لري ولې چې انسان د محیط تابع ده نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري. د ما په شاعرۍ هم ډېر تاثیر کړی ده خو د ما شاعري چې ده البته که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم روحن دلته نه یم نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن مې وي د دې ځای نه وي را سره د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعري کوم. دې نه انکار نشم کولای چې تاثیر بینه وی کړي خامخا تاثیر لري.
تاسو یو خبره کوي چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست خو یو ځای مو لیکلي چې په زرو دیرش مې د کور کرایه زرد و بو او زرد و ور کرایه د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې زرګونه هم را باندې پور کرایه خندا به خبري په خلورا سکله رنگ د انسان کړی لکه سکور کرایه. د جلا وطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعري څومره اغیزمنه کړی ده؟
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي بے تاثیر نشي پاتې کېدلی ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوسو چېرته چې د قیمتي په نورو ده په موږ هم همداسې ده.
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم پښتو سخته ستوخه او شډله خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده. کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغیر راوستی ده؟
ډېره مشکله پوښتنه تاسو کړې ده. زه حقیقت درته وایم له زړه درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپله شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او ولې مې لیکلي دي خو لیکم یې. هر وخت چې شعر راغلی ده لیکلي مې دي مات ګوډ او یاران د خدای ژوندي لري ډېره مینه راکوي او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعرۍ کې زه ډېره البته مطالعه نه لرم ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم سهار لاړ شم کار ته تقریبا شپې راځم لس بجې لس نیمې بجې کور ته را رسېږم نو د مطالعې په نوم هېڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم او چې وخت را سره پیدا شول یو دکان کې ناس ناس یا په لاره کې چې تګ را تګ کوم. نو هندی او پنجابی شاعری مې هم لګ ډېره کله کله تر سترګو تېره شي ویل ولمې خو زه فکر نه کوم چې ما په شاعرۍ په هندی سب کوم تاثیر کړی وي. البته زه دا مهارت نه لرم ما مخکې هر څوک چې زه په دې مفهوم هم نه پوهېږم چې زه چې لیکم آیا ما سم لیکل دي او که غلط مې لیکلی دي خو بیا هم دا باور لرم خامخا یو څه نه څه تاثیر به کړی ولې چې زه تمام ورځ کې ژبه هندي استعمالوم د هندي خلکو سره هندي لګېږم پښتو خو نه دلته رادیو پښتو شته نه تلویزیون پښتو شته دو نو د دې وجې نه شاید څه تاثیرات پکې وي او خو ډېر کم به وي دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولئ نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي؟
تاثیر صاحب زما شاعری خود تقریبا مبالغه بنه وی جوایم جن نه 90% پښتو ده، د یو فیصد به شاید هندی یا پنجابی به شاعری کړی وی، تر اوسه پورې پښتو سره علاقه می پښتو سره ده، ورې د مې وطن شه بدن په پښتو ژبه ما شاعری کړی ده او کومه
هلته په هندستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبی غونډو ته ځی او یا خپل هم مشاعری جوړوي؟ ځکه هندستان یو ډیر ذوقي واد دی، دلته هم ادبی او فرهنګي هڅې ډیر شي تیز روان دي.
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې او نه کومه مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کله زدل ته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود و، خو د سفارت له خوا هم کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حق له وکړلې چې نوی نوی ماجر شوم، دوه نوي کال کې هغې درې نوي کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغلته ورسېدلم، مثلا راجستان، ګجرات، بمبئی، کلکتا، هلته مې خلکو سره ولیدل. حتی زه د خدای بخلي پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده، هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړلو، هغې کرم ورغلم. نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یو فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې، کلتوري ټولنه، او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو. لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل، وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي، نه دې ته آماده دي. تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هېڅ هم نشته دي.
انجان صاحب، جلاوطنۍ انسان ضروري، ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ضروري، نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسي، دلته ژوند وکړي او خپلې شاعرۍ ته دوام ورکړي؟
هیله کومه چې وطن کې خدای آرامي راولي، خوشوند شي، بیرته موږ ته دا زمینه مساعده شي چې موږ خپل خورینو کوټړۍ ته لاړ شو. اگر چې موږ دلته ښه سری کورونه کې ژوند کوو، سم پاخه کورونه، برق څلوروي ساعت او هر څه، خو بیا مو هم زړه هماغه خورینو کوټو کې ده، هماغه خورینو کلو کې ده. نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو.
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي؟
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډیر هیریږم او د دې بدبختۍ څخه ډیر ځورېږم چې زه دغه مهاجرت کې له مانه خپله ژبه تقریبا لاړه ده. د ما مشر زوی پښتو پوهېږي، زامن مې ټول پوهېږي، خو بشر زوی مې هم پښتو ویلی شي، همې خبره تقلم پکولی شي، او کشرای چې دغه صرف فارسی باندې پوهېږي، پښتو نه پوهېږي، او هغه وړوکی چې دغه خو بېخي پښتو نه ده زه، د ما نور فامیل چې دغه پښتو باندې نه پوهېږي. البته یو زنه د ما په څېر په زرګونو کسان ماجرین د دې بحران سره مخامخ یو، او دغه بدبختی د موږ د غاړې هار ده اوس، نو نه پوهېږو چې تر څو به یي ده، آیا د موږ راتلونکي به څه وي دا هم نه ده معلومه. د تاسو سوال په جواب کې د بله برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بد څوک شاعري نه کوي سوای لمانه.
تاسو شاوخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې، تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لوري ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده؟
مننه تاثیر صاحب، البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به، خو تر اوسه پورې د یوې ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي، نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی، او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی، عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ما ته په جولای 2021 کال، یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ما ته راکړل شوی ده. دغه د ما اولین اوارډ ده. له دې نه پرته هیڅ نه تقدیر نامه، نه تحسین نامه، نه مډال، هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دی او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوئ، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته موږ د هندي شاعري او پښتو شاعري، پنجابي شاعري مطالعه کو، ډیر تفاوت سره نه لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه سه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسیدی، چا په احساساتو باندې تاثیر وکړي، یا د کوم مذهبي اړخ ورکی، دا شاید ته ما تر اوسه پورې نه ده لیدلی.
ہندو سکھ مسلمان عیسوی ٹو بس مغم واقعات و موضوعات دی لکا مینا شورا لکا دے وطن سر مینا دا نور مینی دی دا غصی دا خوب پختو کے معمولا ما دا شاید دیر زل لے دل دے یو زلنا تکرار نی گورا ما چھے مسلمان کافر یعنی توہین نورو تا حتمی و ضروری دا پا اکثر شاعرانو کے دا اکثر شیرون مالوستری دی یا الولا ما
انجان سے دیر مننه تر دیر مخه چې خدای پامانی واخلو غواړم چې یو غزل در څخه واورو
تندای باورین کړو یو او بل بخندو نورمون د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون تمرور زمرور یو مونږ ټول مرور یارانو بس ته دا دستور به ماتو نورمون نسو لمند امن ټینګ جنگ ته اور چو پډا غوایو عالم ټول به خبرو نورمونږ نوې زمان دی نوې سوچ ورته پکار ملګرو قدم پلور د بریا او چته اونور مونږ بدرنګي ډیر شو انجانا نور بس دکنا بدرنګي ډیر شو انجانا نور بس دکنا ازغری بول دی وطن ګلان کرو نور مونږ ازغری بول دی وطن ګلان کرو نور مونږ تندی بورین کړو یو ابل بخندو نور مونږ د مینې ژوند په محبت به تیرو نور مونږ
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی یو کتاب پلورونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو ورسره سم د کتاب پلور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب پلورنځي هم تړل شوي دي دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی په دې اړه نور جزئیات په راپور کې
کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي
ډیر محصلین پیسې نه لري اقتصادي مشکلات یې زیاتې اما له مطالعې سره یې مینه زیاته وي کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېرې لوړې وي پر دې بنسټ باندې موږ نسو کولای سي په هر شکل باندې یو کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو زموږ لپاره دا اسانه ده هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو
مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه مطالعه اسباب سخته وو دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو نن وخت کې مطالعه اسانه شوې ده بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا یې کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمېر کتاب پلورنځي هم تړل سوي
وایي اقتصاد ضعیف دی نو اوس په دې خاطر وایي بېخي اوس هغه بېخي نه کې ډېر کم سوي دي یعنی زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعې کچه ډېره ضعیفه سوې ده په دا وروستي دا تحولات چې راغلل بېخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړی او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیات کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو ترڅو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه. د کتاب لوستلو تر څنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوی چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 2.5 او اف ام 0.15.
درنو اوریدونکو د آزادی رادیوی مجلې د پای شیبې دی. د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مې هیره د نومېږي پای ته رسو. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ. زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې می سر لست زای ماتو، زمانه وا چې د کلی د نفرت وم، زمانه وا ترحم را باندې قاتو، زمانه و رانه لوبې زیږېدلې، زمانه وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانه وا کلی ور را ناخستو، زمانه و کلی ور را ناخستو، زمانه و د شیطان په لکۍ ناست وم، زمانه و چې بدی راته حیران و کرمه مې ګرد ته نشوای رسیدلی، زمانه و چې بدی راته حیران و کرمه مې ګرد ته نشوای رسیدلی، زمانه وا د خوخیو باچا زوم حسایی می در تا نشوی رسیدلی، زمانه ناخادی چکانی را وکڑی، ما شم تو بی لما واخیست زی لوی کڑم، او لما نیس پی چلی دوڑی توی کڑی، زی لوی کڑم پخاو بدی پوی کڑم، زمانه د خدای پا دوم را دیر مخلوق که زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ، زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ، د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ، زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو، زمانې په موږ د عشق سور او تال جوړ کړ، زمانې موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو، زمانې په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ، موک ده هغه زمانه دو مینان و چه رسوا شو هنگامه و خپره دلا، موک ده هغه زمانه دو مینان و چه رسوا شو هنگامه و خپره دلا، موک لیو بلا ورو ورو جلا که دلو، موک راتلون که زمانه پا خوب لی دلا، موک راتلون که زمانه پا خوب لی دلا، زمانه و چه لیو بلا جلا شو، زمانه و چه پزرم و زخمونه، زمانه و دا زخمونه و رو رو روغ شول، زمانه دا چه تیر شوی دی کلونه، زمانه دا چه وس طول زخمونه جوړ دی، خو تروس دی خکار داغونه پاته، کلا کلا چرا یاد شراویخ شی، پزرگی می دی ویده دردونه پاته، زمانه با خپلا وران کارونه سم کا، زمانه با دوامدار دردونه کم کا، زمانه دا د زخمونو رغون کې، زمانه دا د دردو ویده کون کې، زمانه دا د زخمونو رغون کې، زمانه دا د دردو ویده کون کې.
Oh, خزان روانا دانن چی او پیغلا و خزان خزان روانا دانن چی او پیغلا و خزان خزان روانا دانن چی او پیغلا و خزان خزان روانا پرون سین یو زلمه لک بهار را وڑے او یو پن می دٹ پو پٹو للا را وڑے او شامل دی پوری غر ستارا وڑے او یو پن می دٹ پو پٹو للا را وڑے او یو پن می دٹ پو پٹو للا را وڑے او پلستونی کی خامارا وڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا را وڑے او شامل دی پوری غر ستارا وڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا را وڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا را وڑے او بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو ہر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو ہر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو ہر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو پسترگو کے میں ٹول خمار خمار را بڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا را وڑے ہو شامل دی پوری غر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا را وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا را وڑے ہو دخار دخائستونو مازیگر باپا کی ورچو دخار دخائستونو مازیگر باپا کی ورچو دخار دخائستونو مازیگر باپا کی ورچو لیمو کی مچنا چلم چنا را وڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا را وڑے او شامل دی پوری غر ستارا